د افغانستان ولسمشر نن د یو جګپوري پلاوي په مشرۍ ننګرهار ته ولاړ. له سیمې د ازادي راډیو خبریال وایي محمد اشرف غنی به په ننګرهار کې له پوځي، ملکي او کلتوري مشرانو سره جلا جلا وګوري. ښاغلی غنی به د ننګرهار د سفر په ترڅ کې د 15 ښوونځیو ودانۍ هم پرانیزي. د افغانستان دفاع وزارت په کندهار ولایت کې د سبانې 500 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې دغه وسلوال تیره ورځ د کندهار په ارغنداب او خاکریز ولسوالیو کې هغه مهال ووژل شول چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د بریدونو په هدف راټول شوي وو. په بلخ ولایت کې له پولیسو سره د یو غیر مسؤول وسلوال قمندان په نښته کې 2 تنه وژل شوي او 15 نیول شوي دي. د بلخ د امنیت قمندانۍ ویندوی عادل شاه عادل وی د لوی څارنوالۍ د حکم پر اساس ځانګړو پولیسو تیره شپه په مارمل ولسوالۍ کې پوځي عملیات وکړل چې د غیر مسؤول وسلوال قمندان له مقاومت سره مخامخ شول. په دې پیښه کې دغه قمندان د نیول کېدو ترڅنګ د هغه 2 تنه کسان وژل شوی دی. بله، د واشنگتن پولیس وای د کانګرس پر ودانې د ولسمشر ترامپ د پلویانو د یرغل پر مهال 4 کسان مړه شوی دی. د پولیسو په یو بیان کې راغلی چې یو میرمن په ډزو وژل شوی او 3 نور هم د بیړني روغتیایي وضعیت له کبله مړه شوی دی. ټویټر، انستاګرام او فیسبوک پرون چهارشنبه ول د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اکاونټونه په موقت ډول بندوي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري په همدې ځای د خبري مطالبو برخه پای ته رسو. په راتلونکو څو دقیقو کې تاسو د مخکخو ښځو پروګرام اوریدلی شئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
مخکخي خزي
السلام علیکم. د ازادي رادیو نیوز خبرونه ته شراغلست. د ازادي رادیو خبرونه د ما شام تر 2 بجو په منځنۍ چپه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکښ شدي پروګرام لرو چې زملالي بشیر به پر مخړم. نن په دې پروګرام کې زموږ لومړی میلمانه هدا مبارز د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ده. دا د انګلیسي ادبیاتو څخه فارغه شوی او اوس د حقوقو د پوهنځي محصل ده. د همدارس د څلورم سیمستر د لوپټي ټولنی مرستیاله ده. هو د مبارز همدارس د اصلاح د ځوانانو د فرهنګي ټولنی د شذینه برخې مشره ده. ل دې سره به په یو څو شیبو کې خبري پایل کړو. هو د مبارز همدا اوس را سره پر لیکه ده. هو د جاني خبرونه ته شراغلست.
ډیر زیاته مننه. سلامت اوسئ. زه هم خپل سلامونه تاسو ته درنو همکارانو ته ټول جنو ریجن کټو اند کوم.
ډیر مننه چې له ازادي راډیو سره خبرې کوئ او وخت مو استلی دی. هدا جانې، تاسو خپل لوړې زده کړې د انګلیسي ادبیاتو او همدارس په حقوقو کې کوئ. د دغو زده کړو په کارولو سره په کومه برخه کې زیات کار کول غواړي؟ دا چې موږ پوهیږو چې تاسو د ښځو د حقونو لپاره هم کار کوئ، په هغه اړه به یو څه معلومات راکړئ.
دغه مننه. زه په خپل دغه زده کړو مختلفو برخه کې کار کوم. زما هدف څنګه چې د انګلیسي ادبیاتو د فارغ منو، زما هدف دا دی چې زه د انګلیسي ژبه چې اوس یو نړیواله ژبه ده، د پرمختګ ژبه ده، نورو خلکو ته وړاندې کوم او ورته عزت هم. بل دا چې زه د حقوق علم غواړم چې د ښځو د حقوقو په برخه کې کار وکړم.
اوریدونکو، تاسو د هدا مبارز خبري اوري. اوس د ازادي راديو اونیز خبرونه مخکښ شت زیروانه ده. له دوی سره به خبري کوو. هدا جانې، تاسو د څلورم سیمستر د لوپټي ټولنې مرستیاله یاست. دغه ټولنه څه کارونه کوي او د لوپټي ټولنه څه وخت رامنځته شوې ده؟
د لوپټي ټولنه د شاوخوا یو کال کې چې موږ رامنځته کړل، او د مختلفو برخو کې خو په ځانګړي توګه د ښځو په برخه کې ډېر زیات کارونه کوي. د هغوی د حقونو په برخه کې کار کوي. مثلا ځینې ښځې چې ښوونځي ته کورنۍ اجازه لرو کې موږ کوشش کوو چې کورنۍ ته اقناعت ورکړو چې هغوی ښوونځي ته پرېږدي. همدارنګه د هغوی کوم انجینې چې د زده کړې لیوالتیا لري، د لوړ البته د لوړ زده کړو او هغوی ورته لاسرسی نه لري یا زمینه ورته نه ده برابر، موږ هڅه دا کوو چې هغوی ته زمینه برابر کړو تر څو چې لوړ زده کړې وکړي، مختلفو پوهنتونونو ته په تخصیص سره وړاندې کړو او زده کړو زمینه ورته برابر کړو. او بل طرفه هغه خزي چې په لاسي صنایع زده دي او په دې برخه کې کار کول غواړي، مګر زمينه او تنه برابر موږ هڅه کوو چې تر څو هغه زمينه برابر کو او د مختلفو پروژو لپاره هغه ته کار ورکړو. په دې برخه کې کار بل هغه خزي چې عدالت لاسرسي نه لري، په دې ویره کې دي چې دوی ته به انصاف نه ورکول کېږي، د دوی غږ به څنګه اوري. په دې برخه کې موږ هغه سره مرسته کوو تر څو چې د قضایي او دي ارګانونو سره په تماس شي تر څو خپل حقونه لاسته راوړي، ځکه چې د ښځو په برخه کې ډېر ځلې ښځې د عدالت نه لرې پاتې شوې په ننګرهار کې، بیا په افغانستان کې. نو موږ هڅه لرو چې هغوی ته دا جرأت ورکړو، دا ورته زده کړو چې تاسو غږ ادمنه اورېدل کېږي او تاسو حق درکول کېږي، خو په دې شرط چې تاسو خپل غږ پورته کړئ.
او دغه ټولنه آیا په نورو ولایتونو کې هم شته؟ او ستاسو ټولنه څومره غړي لري اوس؟
اوس شاوخوا خو زموږ د ټولنې 50 تنه غړي دي اوس، ځکه چې دا نوې رامنځته شوې ده. نو په دې خاطر موږ نورو ولایتونو ته نه ده غځولي، یوازې فعالیتونه مو تر نظاره پورې محدود دي.
هوتا جان زموږ اوریدونکو به هم له تاسو څخه ځینې پوښتنې لري. لومړی اوریدونکو اخلم، ازادي رادیو ته مهرباني وکړئ.
نن مې محمد اسراده پوښتنه مې ده، پوښتنه ده چې دا د دې تر اوسه کوم خدمات کوي دا کوم چات چې کینات کورنۍ نو سره کوي، نو هغه دې څه کولای شي په کوم طریقه ژوندۍ ته یو کار ته حاضر ولای شي؟ دا پوښتنه مې ده. ډیر
ځه تمرنه ایثار ورته بزدوسی وایم چې څنګه چې زموږ ټولنه افغاني ټولنه د اسلامي ټولنه ده، خو متاسفانه په افغاني ټولنه کې بیا په لږ اندازه تر یو کچه پورې اسلامي احکامو ته شا ګرځول شوي ده. لکه څنګه چې انجونې په اسلام کې هم د حق د زده کړو حق لري، مګر افغانان دي زیاتره افغانان چې په ځانګړې توګه پښتانه هغوی ته اجازه نه ورکوي چې زده کړې وکړي. نو موږ هماغسې په څرنګه چې اسلامي آیاتونو په قرآني آیاتونو پر بنا او خو زه حق ورکول شي، موږ هڅه کوو د قرآني سره کینو قناعت ورکو او کلچر طاقت نه کیږي غواړي چې ملای مامانو نه غواړي چې هغه ته په خطبو کې د جمعې پرز باندې همدارنګ په هر ورځ دي ته د خزه د حقونو په اړه وغږیږي، به خاصه د خونو روزنې په اهمیت دوی پوه کی چې دې ته اړتیا لري چې باید زده کړي. نو په دې غلار موږ کولای شو چې هغه ته قناعت ورکړو او زموږ افغانان هم قناعت کوي. موږ سره زیاتره کورنۍ ته موږ قناعت ورکړی دی او لنی کمرغه چې انجونې اوس کولای شي خپل زده کړې وکړي، زیاتره برخه کې موږ کار کړی.
هدا جانې، تاسو د دغه کورنۍ سره آیا په دې اړه هم خبرې کوئ چې د نن زمان یو اوس اثر غوښتنه هم دا ده چې باید د یوې ټولنې د پرمختګ لپاره د ټولنې ټول اوسیدونکي زده کړې ولري او د ټولنې په پرمختګ کې ګډون وکړي؟ یعنی د افغانستان د پرمختګ لپاره دا ډیره مهمه ده چې ښځې هم هموغمره زده کړې ولري، کار وکړي، چې ټولنه پرمختګ وکړي، افغانستان پرمختګ وکړي. نو په دغه سی یو ټولنه کې لکه افغانستان چې دی، په دې کې خو لا زیاته اړتیا ده چې ښځې لوستي وي، هغوی د یو د بل سره مرسته وکړي په هر برخه کې، کوي د روغتیا او صحت برخه وي چې باید موږ ډاکټرانی ولرو، نرسانی ولرو، قابلګانی ولرو چې هغوی ته خلک خپلې لوڼې او میرمنې یوسي، او بل دغه چې په ښوونځیو کې زموږ خبریالانو داسې راپورونه هم ورکړي دي چې ځینې خلک خپلې لونی ځکه شونځي ته نه پریږدي چې هلته د شځینه شوونکو شمیر کم دی، یا په ځینو شونځیو کې هیڅ شځینه شوونکی نسته. نو کله چې څوک په خپل لور باندې زده کړې ونه کړي، نو هلته به څوک راځي دوی ته؟ به کومه ښځه به راځي؟ د نورو ولایتونو خلک به راسي ورته زده کړې به ورکړي، خو تر یو محدود مدته پورې تل خو نور خلک نسي راتلای چې د خلکو سره مرسته وکړي. همداسې نورې برخې دي چې د امنیت په برخه کې، د په هر بل برخه کې کوم وګورو چې په امنیتي سکتور کې که د تلاشي په برخه کې که ښځینه وي، هغوی ترین سوي نه وي، هغوی روزل سوي نه وي، هغوی پون نه وي چې څنګه ښځینه تلاشي کړي، خلک مجبوره چې حالت نارینه ودروي د تلاشي په ځای کې هم. نو آیا تاسو پر دغه باندې هم ورسره بحثونه کوئ چې اوس د دغه اثر یو ضرورت دی، دغه چې باید خلک خپل لوڼې پرېږدي چې هغوی د خپل ځان خاطر باندې، د خپل ټولنې په خاطر، د خپل کلی په خاطر زده کړې وکړي؟
هو بالکل په دې وخت کې موږ هم خپل کار کړی دی لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دغه د خو هغه د قناه ورکول پر مهال دا خبرې چې موږ خپل هم کوو وسلاندې کومه چې ته وګورې دا ځینې خلک چې د فکر کوي چې خزه تاسو ضرورت دی چې زده کړو کی اوس که چېرته خزه د تر وخت وایي چې لکه اوس د ډېر افغانانو لخوا موږ اورو چې خزه دی یوازې ډاکټر شي او معلم شي تاسو هغه د برخه کې مګن دی چې کوي کی نه ولې کله چې موږ تلنګي د اشاره ورته کوي چې د حج مراسم ته یو خزه دی ناغي تلاشي څوک کوي اغه له چې خزه ارتیا ده دلته چې خزه باید کار کی اوس کا پرسنلی ټی د خزو غک د خزه له طریقه خبري او خزه سره خبر کې دا ډیره غوړه او تاثیر گزاره کیدلې شي همدارنګ په خزینه پولیس چې موږ ولرو چې ته آتا خزینه پولیس نه غوڼه وسی موږ نشو کولای چې آتا سړی هم ودی او تلاشي پر مهاله خزه قناعت ورکی نو دا خو ډیره مشکله ده چې موږ چې خزه دا یو نه انکاریدونکی حقیقت دی چې خزه ارتیا ده چې په هر برخه کې کار کوي اوس اثر او د ټولنې اوسنی وضعیت دا تقاضا کوي چې خزه باید په هر برخه کې کار وکړي
مننه هو دا جانی اوس باور سم یو بل اوریدونکی ته مهرباني وکړئ تاسو د ازادي راډیو مخکښ شدي پروګرام اوري
مننه زه جمعګل مجاهد د کندهار څخه اړیکه نیولې ده ا ویلی څنګه ځانته ځانګړي سلام وایم د جسمي افسرانو ته چې خوندې چې مکتب ته دي یا کارځای ته دي دا شی یو جامع دا شی یو شو چې راوځي هغه بیا د دې د خلک مزایمات ورته کوي دا هغه شو ته کم پیغام لري او ځینې د کندهار کې دلته ځینې خلک دي چې هغه دراته نو پرې در لسم پرې په خپل خونګو یا په خپل لورګان باندې د سوای دا د غیر نه پرېږدي نو ایت هغه ته سوي چې تا د پاره نو درس بالا په درد نه خوري نو هغه لرو ورون ته دا کم پیغام لري او دغه شوز ته چې د سپېو داسې ځمه کې راوځي چې د شاستر ګور اوري دغه ته دغه دې پښتنې کډارته
ډېر مننه جمعه ګل مجاهد صاحب چې تاسو د کندهار ولایت څخه ځنګ وهلې او پښتنه مو واخیسته د ازادي رادیو د راپورونو او نورو خبرونو د لارې به تاسو اوري چې موږ هم داراز د نه یوازې دا چې د شوز ستونزې راپورته کوو بلکې د دې ټولنې ستونزې هم راپورته کوو او موږ خبريالان نه وخت نه وخت دغه راپورونه ورکوي چې دې ټولنه کې یوازې دغه چې مشکل وشو راجی نسی بلکې و دغه سیناریو ته هم راجی کیږي چې هغه پازابوي او د هغه پر شخصیت یا پر کالو یا پر جامو باندې نیوکه کوي او شذ موږ چې کله خبري ورسره کړې دي د پکوڅو کې د بیرولو د یاد زورولو په اړه نو دوی موږ ته ویل دي چې په هر حالت کې که په هر قسم جامعه کې دوی راووزي دوی زورول کیږي یعنی د یو شذ وجود خو د منځ نه سیړل کېدلای دا چې موږ باید خپل ټولنې ته د عامه پوهاوی په برخه کې پوهاوی ورکړو او هغوی باید پوسی او شذ باید ونه زوروي په کوڅو په لارو کې او هغوی خپل کار او درس ته پرېږدي یعنی یو نارینه حق نه لري چې کایو څوک راووزي او دوی ورته مزاحمت وکړي بل پښتنه به بیا د هدا جانی څخه وکړي په دې اړه څه فکر لري جان تاسو ته جمعه ګل مجاهد پښتني واخیستلې مهرباني وکړي
ډیره مننه څنګه چې جمعه ګل مجاهد ورور ویلې چې خزي په داسې لباس کې راځي او هغه د دې سبب ګرځي چې نور انجنې تعلیم مونږ کې یې ورته اجازه ومني کې ولی موږ همیشه له تخزینه کله کوم علامت وه هیڅ کله دانه وي چې هغه یو ځنی یو څه وخت مخکې دا خبره دې را مشي او چې همیشه وي چې ستایجاب چیرته دی مګر دانه وي تعالی دل کې په دستان نظر چیرته دی نو د خونی کې موږ خو یو خاص زمونه مو چې خزي ځنی خزي البته ځنی خزي د دې چې لباس د جامع سره سر نه کړی او غوي د دې لباس نه غونډې چې د خلکو توجه ورته وړي خو دلته باید سلام خپل فکر خپل سترګې خپل په واکه ولري د خونه د چې یواز مونږ هغه ملامت کو ځکه چې قرآنی آیات هم دی چې وایي تاسو خپل نظرونه ځمکې ته واچوي تاسو خو ځان درې دی چې اي مېرمنو تاسو خپل نظرونه ځمکې ته واچوي بلکې تر دواړه نه لږ خو د نه دواړه مخاطب شي وي چې تاسو نظرونه خپل ځمکې ته واچوي تاسو خو نه چې یواز خزي د خلکو توجه ځان ته اړي. په دې برخه کې یو څه ملامت یاشته مګر زه په مکمل ډول سره ځان منم.
او هدا جانې د دوی بل پښتنه دغه چې خلک خپل لونی په نیمایي کې ل شونځي څخه وباسي، هغه چې تر اتم یا اوم پورې ورسي جبی زده کړو ته نه پرېږدي. دغه سیخ مور او پلار ته تاسو څه ویل غواړي؟
زه د دې مور او پلار ته دغه وینا لرم چې ځان ته خو داسې نه کېږي چې کته خپل لور تر اتم پورې زده کړو ته پرېږدي او نورې نه پرېږدي. او زه همداسې وکړم، نو موږ به هېڅکله یو ښځینه ډاکټره ونه لرو، موږ به هېڅکله یو ښځینه معلمه ونه لرو، ځکه چې ښځینه ښوونکي هم لوړ زده کړو ته اړتیا لري. همدارنګه ښځینه ډاکټره هم لوړ زده کړو ته اړتیا لري. تر څنګ په مختلفو برخو کې چې اوس د ټولنې ارتیا د چې خځه په کار کې دی ټولې لور زده کړې ته لري. دا خو نه کیږي چې زه دې دومره زده کړې کوم چې یو خط لیکل او لوستل دې زده کړم نو دې پدات نه کوم. وای دا کسان چې دوی خپل لور باندې کم زده کړې کوي، به دوی هم دا تقاضا هم لري چې دوی په هر برخه کې خځه ته باید خځه په خدمت کې وي. مثلا دوی بیا وایي چې خځه ډاکټر زموږ ارتیا د خځه تخپل لور نن پرې دی چې لوړ زده کړو کې ډاکټر شي، نو ته به څنګه د خدمت لپاره یو خدمت ډاکټر غواړي؟ پنده سال ورده ما خورده او د بل چا لور چې ذکرې زیاتې کړي دي او په دې باندې پوهېدلې دي او سبا جامع ته د یو ښه خدمتونکي په وړاندې په توګه وړاندې شوي دي.
اوس هم زموږ یو بل اوریدونکو پر لیک دی، مهرباني وکړئ د ازادي راډیو مخکښ شې پروګرام دی.
احمد همدرد در سره پاړی کا کیندې لغمان نه پښتنه مې له میلمانې نه دا د اول ورته سلام او پاز له سلام پښتنه دا داسې دا څومره مطمئنه داسې په دې ټولو په خبرو کې د ښځو راتلونکي ته څومره پاملرنه سوې ده، څومره دا مطمئنه ده. آیا حالات به ښځو ته حقوق ورکول له دین هم پسې خراب شي که حق به نور هم ورکړل شي ښځو ته؟
اول خو وعلیکم السلام همدرد ورو ته ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې اوس په یو اوسو واتساپ کې راغلی دا سبا د څو خبرې په لیدونکو دي. لکه موږ سره څو وخت مخکې موږ د طالبانو د رسنیو څخه ولوستل چې ښځو ته حقونه ورکول کېږي او دا کوم جنجالي موضوع ده، خو تر یو حده پورې ماته جنجالي ځکه ښکاري چې تر اوسه پورې روښانه ده چې ښځو ته باید کوم حقونه ورکول کېږي. زه په خپله دا زیاتې پوښتنې لرم چې آیا ښځې ته به د اجازه ورکړي چې په لوړ پوسټونو باندې کار وکړي؟ لکه څنګه یو وخت مخکې ما د خوګیاڼو ولسوالۍ د یوې مېرمنې سره خبرې کولې، هغه مدیره وه په خوګیاڼو ولسوالۍ کې. طالبانو ورته ویلي چې تاسو دلته نور مدیرې په توګه کار نه شئ کولای، که چیرې غواړئ چې تاسو ښوونکي اوسئ نو خپل همدا تدریس کوئ او بس نور تاسو نه شئ کولای چې په نورو سړو او په ښځو باندې مدیریت وکړئ او هغوی د هغوی مدیره اوسئ. نو ما ته همدا اندېښنه پیدا شوه چې آیا په راتلونکي کې که چیرې طالبان سیاسي مشارکت وکړي او دلته راشي، نو آیا دوی به دا ومني چې ښځه دې په لوړ پوسټونو کې کار کوي او د دوی دې تر لاس لاندې کار کوي؟ زما لپاره پخپله همدا پوښتنه، خو زه ورته خوشبین نه یم چې که چیرې دغه سول راشي نو اتمن ښځو ته حق ورکول کېږي، ځکه اوس موږ مجبوره یو دا ټولنه دا اجابوي چې ښځه باید په دې برخه کې کار وکړي، مختلفو برخو کې کار وکړي. دا خو د ټولنې یو جامع غوښتنه ده، که چیرې دې ته نه انکار کوي نو ټولنه له ستونزو سره مخ کېږي او نشو کولای چې پرمختګ وکړي.
مننه. اوس به ورسم یو بل اوریدونکی برا واخلم. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
بلې، السلام علیکم. زه کلیواله شنا د منی ولایت څخه تاسو ته ماکسیم وکنم. اسلام مبارک دین خو شته ډیر تراخ حقوق ورکړي خو تاسو باندې چې اوس په افغانستان کې هغه د حقوق ته دخې یس حمیت هغه شدین ورګي چې واځي د حقوق واړ او واځي د اشتاویانو اروپایانو سره ځان برابرول غواړو.
استاس تبصره مو واخسته د یادونی ور دا وریدونکو چې زموږ په یو راپور کې هم او نه په نور رسنوي کې موږ اوریدلې دي چې شذو دی ویلې چې موږ غربي حقوق غواړو یا د اروپایانو غونډې ګرځیدل غواړو. نو آشنا صاحب، زه فکر کوم چې دا یوازې ستاسو خپل نظر دی او د شذو په اړه تاسو داسې فکر کوي، او د شذینه اوازونه ژغونه نظرونه چې موږ راټولول ولایتونو څخه شذي هر ورځ تقریبا مشتدا سره پورونه راځي مش خبريالان راليجي چې په ولایتونو کې شذې د سولې غوښتنه کوي، یعنی شذې وایي چې دوی اصلا د دې جګړې لومړی قرباني دوی دي. فکر کوم چې دا به یو لوی جفاوي کوم جو وایي چې شذې د سولې پر خلاف دي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې شذې راوتلې دي، شذو لاریونونه کړې دي، شذو غونډې جوړې کړې دي. هغه شذې چې نسی راوتلای هغوی د کورونو څخه خپل استازي ټاکلي دي او بیا یې د هغوی لاري د سولې غوښتنه کړې ده او هغوی وایي چې باید په دې وطن کې سوله راسي. بل اوریدونکو لرو مهرباني وکړي، ازادي رادیو ده.
سلامونه تاسو ته درنې ملمنې ته ټول هیوادوالو ته وړاندې کوم. په ورځي ورځګه مله ورځګه باندې شکل وسونه نه پلیکا کې وسته شو. واقعا رادیو ډیره پیاوړی څوک ده، دا تاسو ملمنه نو دوی د افتخار دی چې موږ داسې یو څوک لرو په ټولنه کې چې هغه خدمت کو. واقعا همدغه غړی زه د دې غږور هم درسمه د لارې باندې افتخار دی چې داسې پښتانه شته چې هغه په دوو لیکو کې کار کوي او خدمت کوي ټولنې لپاره او د ښځو لپاره. نو درنې مېلمنې نه مې پوښتنه دا ده چې هغه کوم کسان چې په خوله باندې وایي چې والا زه خپل لور مکتب ته پرېږدم یا خپل لور په اصطلاح ډاکټرۍ ته پرېږدم یا انجینرۍ ته پرېږدم، په عمل کې بیا هغسې کار نه کوه که یو چا سره برو شي نو په خوله باندې وایي چې زه داسې کړمه، خو بیا په عمل کې هغسې شی نه وي. او هغه کسان چې په لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي د خپلې مثال زیاتره خلک داسې دي چې هغه لورګانې په بادو کې ورکوي. مثال یو کس ووژني بیا هغه لور ورته په بادو کې ورکو. دغو کسانو دپاره د کومه داسې په اصطلاح چې هغه اوګو شي، ځکه دغه د یوه د لیوانکلوب په اصطلاح لیوانه هم داسې یوه معامله نه کو چې ته یو څوک ووژنه بیا په مقابل کې وه ورته لور ورکه بیا په بادو کې. نو زما په نظر باندې د دو دپاره څه داسې یوه اوګوي ورکو په لور پرتو سیمو کې چې خلک ژوند کو په داسې سیستمو باندې کار کو. او هغه کسان چې د خپلو ښځو سره په کورو کې شونات کو، یعنی د ښځو خو ډېر مظلوم شاید په اصطلاح لو هغه دغه د پوره د څه پیغام دی چې دام داسې وګوش، یعنی خپل ښځو سره زور ځپای ونکو. د درنې مننې نه مې دا پوښتنه وسول ډېر ځپای مننه وخت را کول.
مننه ستاسو څخه وردک صاحب چې د چک ولسوالۍ څخه مو مشت زنګ وهلې وو. هدا جانې تاسو د وردک صاحب پوښتنی واخستې، مهرباني وکړئ.
او بالکل ورته خو پښتنه کوله اوس زیاتره زګور ما ځنی خلک دي چې ما ته په خپل ام زیاتره ټولنې جوړ شي ما ته وړاندې ځنه شو چې من سره کار وکړ. خو لمړی چې ما هغه ته وکړل هغه ما نه دا وختنه کوله چې زه دا غوي د خزینه برخې مسولیت په غاړه واخلم او هلته ورسره کار وکړم. خو کله چې ما لیدل هغه خپل خور نه پرې خوله چې زده کړی وکړي او بیا په کور کې بند ساتل ما ورته وویل چې ته لومړی باید دا کار وکړي چې کته زه هم د یو چا خور یم، کته غواړم چې خدمت ته سره کار وکړي د ښځو لپاره کار کوي. نو لومړی باید تا خپل خور ځان سره راسي و تا باید خپل خور باندې دغه برخه چلولې وه چې دغه برخه د سرکار کې څومره ښه ده چې یو خور او ورور د اوږه په اوږه ټولنې ته کار وکړي. نو زه هم هغه خلک چې ټولنې ته غواړي چې کار وکړي مګر خپلې کورنۍ خویندې لورګانې بندې په کور کې ساتلې دي دا ویل لرم چې دا په دې کار نه کیږي چې تاسو یوازې همدا خپل ښځې څلور دیوالونو کې بندې وساتئ. دا باید کار وکړي. کله چې په دا د کې چې ټولنه اړتیا لري چې ښځه پکې کار وکړي نو بیا ترې ده چې خپله لور دې کار وکړي، همدارنګه خپل خور دې کار وکړي، همدارنګه زده کړې وکړي. ځکه دا خو بده نه ده زه چې په حجاب کې راوځم ټولنې ته کار کوم د ښځینه ستونزې د ښځو ستونزې اورم او د ښځو د ستونزو د حل لپاره لارې لټوم او کار ورته کوم. ته هم باید همداسې وکړي. نو داس خو او بیا ورور ویلي چې په خولې باندې وایي چې موږ کار کوو او بیا نه پرېږدي چې په عمل کې بیا داسې نه دي. او متاسفانه چې دا برخه شته دی او باید ورته کار وشي تر څو چې د دې ستونزې څخه موږ راوځو. ولې موږ زیاتره داسې خلک هم ګورو چې خویندې ورونه یو ځای کار کوي. څه وخت مخکې ملاله میوند خدای دې وبخښي دا هغې سره پلار به یې وو او ورور یې وو ورسره کار به یې ورسره کوو. نو داسې ډېرې بېلګې موږ لرو.
هدا جان ډیره مننه ستاس د ګډون څخه. تاسو آزادی رادیو او ری اونې زخ پروانه مخکښ شذې روانه ده. زموږ بل ملمنه بصیره دیدار ده. بصیره دیدار د لغمان ولایت اوسیدونکو ده او په کابل کې د سید جمال الدین افغان د دارالمعلمین د دینی علومو د څانګې څخه فارغ شوی ده. مخکې په یو دولتي شونځي کې مدیر و او اوس د یو خصوصي شونځي مدیر ده. دا زموږ سره پر لیکه ده. بصیره جان خبرونه ته شراغلاست.
مننه خیر اوسې. زما سلامونه اونې کې هیلي دی آزادی رادیو کارکونکو ته. د آزادی رادیو د کارکونکو د رادیو له طریق نه ټولو علاقمندانو او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیره مننه بصیره جان چې تاسو وخت وایسته او له موږ سره په دې پروګرام کې ګډون کوي. بصیره جان د دې پروګرام په اوږدو کې به موږ د خپل اوریدونکو ژغونه او د هغوی پښتنې هم اخلو. تاسو لومړی د پدغه اړراته وایس چې په دولتي شونځي کې چې تاسو کار کاوه او اوس په خصوصي شونځي کې یاست، د دوه دوو تجربو ترمنځ څه توپیر وو او تاسو کومه برخه زیاته د ننګونو ډکه ولیده؟
په دولتي مکتبو کې چې موږ وستې درا کړې دي، زه هم د خلکو سره، زه هم د شاګردانو سره، یعنی کمبود د معلم سره، کمبود د مواد درسي سره موږ ډېر مواد کېدلو شم. دولت دونه خاصه توجه د دولتي مکاتبو لپاره نه لري، یا امکانات نه لري او یا نه لري، او یو جدي مشکل چې په دولتي مکاتبو کې ایداد د سمفو د موږ به هر دی اندازې زیاتو، یعنی هغه معیاري سمفونه چې موږ د څه لښتنه دي، له دوه څلوېښتن نه به د موږ شاګردان حتی اویا پنځه اویا شپېته پنځه پنځوس حاضر در حاضر شاګردان به موږ په یو صنف کښې درلودله چې یو معلم به نه شو کولی چې خپل د سیوا د تدریس پیل ته په ښه توګه تطبیق کړه. او په خصوصي مکاتبو کښې دغه ټول امکانات د موږ شاګردانو ته متعلمینو ته موږ برابرولی شو، یعنی امکانات د مواد درسي لرو، لابراتوار لرو، کمپیوټر لیب لرو، سنفونه معیاري دي، له معیاري نه حتی کم دي تر پنځه دېرشو دېرشو تنو پورې موږ شاګردان ته سنف کښېنو. نو دغه یو سهولت دی چې زموږ زده کوونکو لپاره برابرېږي. او که د ما غږ چارواکي اوري، په خصوصي او دولتي مکاتبو کښې باید یو سان تحول دی شي، یعنی هغه امکانات چې زموږ خصوصي مکاتبې لري، دولتي مکاتبې هم باید فراهم کړي. او بل مشکلاتو سره چې تاسو ویل چې موږ مواجه شو، مشکلات خو ګوناګون دي. چې زموږ جامعه سره تر ټولو مشکل ده. مشکلات دا و چې موږ نجونې به مکتب ته راتللې، کله به چې دوی مکتب ته راغلې، هغه نهم لسم یولسم حتی دولسم ټولګي ته به چې دوی ورسېدلې، بیا به زموږ محترم والدینو به دا جلکۍ یا دا خور به یې مکتب ته نه پرېښودله. نو بیا په ډېر روز رزاري په کمیټې موږ درلودلې، د کمیټو له طریقه یا مثلا د والدینو تویلو طریقه یا د علماو له طریقه به ډېر کار به موږ ته دا شاګردانو په والدینو باندې وکړ. زه بیا وغه جلکۍ به ماته پسله راغله، زړه به یې نه و، بیا مکتب ته نه بیا هغه به نهله. نو دغه شیان یا دغه مشکلات سره موږ ډېر مواجه شو.
نور کومې داسې مهمې ستونزې دي چې ستاسو په فکر د په ځانګړې توګه د نجونو مخه نیسي؟
ستونزې زیاتره ستونزې محیطي ستونزې دي، چې یعنی محیط ماحول کنه داسې مناسبه محیط ماحول برابر نه ده چې دغه نجونې مکتب ته راشي. یعنی دا والدین یا دا فامیلونه داسې فکر کوي چې دغه موږ لورګانې یا مثلا د موږ نجونې چې پېغلې شي دوی مکتب ته ځي، ما بعد چې په لاره کښې کوم مشکل یعنی امنیتي مشکل یا مثلا نور ستونزې دلته پیدا نه شي، ډېرې د امنیت له نگاهنه نارامه وځي.
بصیره دیدار زموږ میلمنه ده. تاسې د ازادي راډیو اونیز خپرونه مخکښې ښځې اورئ. اوس هم ورځم یوه اورېدونکي ته. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. جوړ په خیر بشر خور. تاسې قدرمنې میلمنې او د ازادي راډیو ټولو پلونو اورېدونکو او همکارانو ته ډېر ډېر سلامونه وایم. هیله ده چې روغ جوړ دی. زما یو کوچنی پیغام دی. هغه مخکنی ورور چې مخکې زنګ وهلی و، هغه د اروپا او د کوم ځای او د کوم ځای خبرې چې کولې، نو زه ډېر د هغه لپاره خوابدی شوم، د هغه د دغه ملتي نظر په خاطر باندې. نو زه درته دغه یو پیغام لرم، وایم چې کله چې زموږ خور، مور، مېرمن دا چې کله مریضان شي، انسان دی هر کم مریضي راځي، یا زموږ او تاسې اولادونه چې مثال مکتب ته ځي، د دې پر ځای چې نارینه یا نر نجونو ته تدریس وکړي، ښه به وي که به یو خور هغوی ته تدریس وکړي، یا چې موږ خپل خور، مور یا مېرمن ډاکتر ته بیا یو، د دې پر ځای چې پرې ته ورولو
دغه خور به دغه شزه ډاکټر د خپل مشکل شو وای او کبه نارینه ته وای. یعنی زړه د څه د پښتنه د کچيري تخپل خور مور یا مېرمن نارینه ډاکټر توار ولې شبي او کبه یو شزینه ډاکټر توار ولې شبي. نو دا خلکو ته مې دا پیغام دی چې هر که مجنری او که شزی هر یو خپل په برخه کې عمر مسولیت او عمر حق لري چې خدای پاک ورکړي وي. نو باید دا غوته هر څوک تر برخه واخلي او هغه په ښه شکل او په ښه تندرستۍ باندې د رسیدګي وکړي.
ډیر زیاته مننه رحمت الله صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وهلی وو خپل نظر مو را سره شریک کړ. بصیر جان ستاسو د وخت څخه مننه کوو. د ازادي رادیو د مخکښ شدي پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی. بل اونۍ به ستاسو سره یو ځل بیا یو تر بیا مو پر خدای سپارم.